السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوید ازادي رادیو بلا یو ساعت خبرونه پیل شو چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې امنیت شورا نن د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوي. خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د امنیتي وضعیت په باب د هند په غوښتنه بحث کوي. په تخار ولایت کې نامعلومو کسانو د یوې کورنۍ څلور غړي ووژل. چین نن جمعه په محلي سطحه د کورونا وایرس اتیا مثبتې پیښې ثبت کړې دي. ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو فوق العاده غونډه جوړه کړي. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي ټي اس تریمورتي پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه د دې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. دوه ورځې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره ټلیفوني خبرې وکړې او په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. هند روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوروي مشري پر غاړه لري. د میل لومړیو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پایل سره سم وسلولو طالبانو خپلې حملې شدیدې کړې دي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکوونکو لومړی جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر مارکو مندیسینو پرون د دغو افغانانو د ورسېدو خبر ورکړ او ای ویل چې په زرګونو نور به هم د کډوالۍ د ځنګړي پروګرام لارې کاناډا ته ولاړ سي.
I would also emphasize that
tingar kom che de program lariba de zurguno afghanano har kalai washi de dui de corona o gho de tasbit la para in itaf manun ke o prakh chaland laru chitol shumul o sedaliye de kadwalai de jangri program yo bar khada.
کاناډا تیر میاشت اعلان وکړ هغو افغانانو ته پناه ورکوي چې له کاناډایي ځواکونو یا هم په افغانستان کې د کاناډا له ډیپلوماتیکو یا هم ملکی برخو سره کار کړی وي چې د طالبانو له احتمالي حملو خوندي وي. د تخار ولایت په مرکز کې نامعلومو کسانو د یوې کورنۍ څلور غړي ووژل. د امنیې قمانداني ویان خلیل اسیر ازادي راډیو ته ویلي دغه کسان چې درې تنه ښځې او یو نارینه دي تېره شپه 8 بجې په یوه کور کې دننه وژل سوي دي. پولیس وایي حمله کوونکي په تیښته بریالي سوي او د موندنې لپاره یې پلټنې روانې دي. د امنیې قمانداني ویان د دې پیښې علت کورنۍ ستونزه بللې ده. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران غوښتي چې بیرته دې اټومي مذاکرو ته ستون سي. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د بیا برحاله کېدو لپاره د مذاکرو غوښتنه داسې مهال کیږي چې توندلاري ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه او ویې ویل چې له ډیپلوماتیکو لارو به د بندیزونو ختمولو هڅه وکړي. امریکا په 2018 میلادي کال کې له ایران سره له اټومي موافقې ووته او پر دې هېواد یې نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یوه کانفرنس کې د پنځشنبه په ورځ وویل چې موږ له ایران هیله کوو چې ژر مذاکرو ته ستون سي. په ویانا کې د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته لا هم د ایران اټومي مذاکرات بې نتیجې پاتې دي. چین نن جمعه په محلي سطحه د کورونا وایرس اتیا مثبتې پیښې ثبت کړې دي. دا تازه پیښې داسې مهال ثبتېږي چې دغه هیواد هڅه کوي په پراخه کچه د کورونا وایرس د خپرې سوې څپې مخه ونیسي. دغه مثبتې پیښې د 2019 میلادي کال په وروستیو کې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له پیل راهیسې بې ساري بلل سوي دي. چین له څو نورو هیوادونو سره هڅه کوي چې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي د دلټا بڼې په وړاندې مبارزه وکړي چې په چټکۍ په خلکو کې خپرېږي. په چین کې 85 تازه پیښې په ختیځ ښار یانګژو او نورې په شپږو نورو ولایتونو کې ثبت سوي دي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ځنګلونو اور لګیدنې، د سیمو د جبري تخلیه، د ملکیتونو د تخریب او په ځینو مواردو کې د خلکو د مړینو سبب سوي دي. تر ډیره چارواکو د دغو اور لګیدنو علت اقلیمي بدلون بللی دی. له درویو اونیو د امریکا د کالیفورنیا په شمال کې د ځنګله اور یو تاریخي ښارګوټی تخریب کړی. ګڼ کورونه او تجارتي مرکزونه یې په ایرو کې ډوب کړي دي. بلخوا په ترکیه کې هم پرون په یوه برېښنا کوټ کې د اور لګیدو له کبله په سلګونو کلي له خلکو تخلیه سوي دي. په همدې حال کې د یونان د اور وژنې مامورین د اولمپیک یوې لرغونې ساحې ته نږدې د اور وژنې هڅه کوي. هلته د شمالي مقدونیا حکومت پرون پلازمینې سکوپیا ته د نږدې ساحې په ګډون په ځینو سیمو کې د ځنګل د اور لګیدو له کبله دیرش ورځنی بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د سر مطلب راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس د سولې د مذاکرو پر چټکولو او د یو سیاسي توافق پر ترلاسه کولو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې انټونی بلینکن پرون له عبدالله سره خبرې وکړې. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل غندلي او په دې هیواد کې د فوري اوربند غوښتنه کړې ده. بل لوري ته د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ملي مصالحې شورا له رئیس سره د سولې د مذاکراتو او په هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې راغلی چې انټونی بلینکن او عبدالله په افغانستان کې د طالبانو د حملو د دوام، د بیګنا افغانانو د وژل کېدو او ملکیانو د بې ځای کېدو په اړه خفګان څرګند کړ. د اعلامیه له مخې ښاغلی بلینکن او ښاغلی عبدالله د افغانستان د سولې د مذاکراتو د چټکولو او یوې سیاسي حل لارې ته د رسیدو په اړه چې پکښې د ښځو او اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي وي خبرې وکړې. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فوق العاده غونډه کې د جمعې په ورځ بحث وسی. افغان حکومت له دې غونډې څه تمه لري؟ د بهرنیو چارو وزارت وایند ګران هیواد
په دې سلسله کې مشتمل اوسه ده ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د حملو د عاجل توقف لپاره، د تاوتریخوالي د درېدلو لپاره، بشري حقونو ناورین چې د طالبانو د عملیاتو د په نتیجه کې رامنځته شوی ده د هغه مخه ونیسي، داسې تصمیم ونیسي چې موږ سولې ته او سولې د هوکړې ته د رسېدلو لپاره د روان بهیر چټک کړي او د هغه رسېدلو لپاره اساسي فیصله وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا فوق العاده غونډه د افغانستان پر غوښتنه جوړیږي. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر محمد حنیف اتمر د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ لخپل هندي سیال اس جی شنکر سره د تلیفوني خبرو پر مهال د دې غونډې غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په وینا اوس مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوروي مشرتابه هند پر غاړه لري. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو زیات سوی تاوتریخوالی غندلې دي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست رئیس جوزف بوریل او د بحران اداره کولو په چارو کې د اروپای ټولنې کمشنر یانیس لینارچچ پرون په یو غړ اعلامیه کې ویل چې د طالبانو نظامی عملیات د اختلافاتو د حل لپاره د دوحې په بهیر کې د دې ډلې لجمنو سره په مستقیم تضاد کې دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د بشري حقوقو له نړیوال قوانینو سرغړونه په ځانګړې توګه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې لکه پرته له محاکمې د ملکیانو قتل، په عام محضر کې ښځې په درو وهل او د تاسیساتو له منځه وړل د دې هیواد د تباهۍ لامل ګرځي. د اعلامیه پر اساس له دغو اقداماتو څخه ځینې یې جنګي جنایت ګڼل کېدای سي او طالب جګړه ماران یا قومندانان یې چې د دغو پیښو مسؤلین وي باید ځواب ووایي. وروسته له هغه چې امریکایي او د نورو ناټو غړیو هیوادونو ځواکونه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستانه وتل پیل سول، طالبانو په دې هیواد کې خپلې حملې زیاتې کړې. د کندهار سپین بولدک ولسوالي، د هلمند ولایت لشکرګاه ښار او د هرات ښار په ګډون د دې ولایت په یو شمیر سیمو کې سختې جګړې وسوي او د راپورونو له مخې دا جګړه په ځانګړې توګه په لشکرګاه کې جګړه اوس هم روانه ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د موندنو پر اساس طالبانو په دې وروستیو کې د سپین بولدک له نیولو سره د ملکیانو په وژلو او خلکو شتمنیو په لوټ او تالان لاس پورې کړی دی. که څه هم طالبانو د ملکیانو د وژلو ادعاوې رد کړې دي، خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه د 40 قربانیانو هویت پیژندل شوی دی.
ومردل چې د امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د ولایتي شورا ځینې غړیو له جمهوریت نظام او افغان ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې طالبان سولې ته غاړه نږدې دوی دا څرګندونې پرون په کابل کې یوې غونډې ته کړې.
د افغانستان د ولایتي شورا یو شمیر رئیسانو او غړیو وسلوال طالبان په جنگي جرمونو او بشر ضد جنایتونو تورن کړل او ویل چې د غډلې د عامو وګړو په وژل سره د ملکی افغانانو په منځ کې خپل ځای له لاسه ورکړی او خلک د دې ډلې پر وړاندې درېدلې دي. د ولایتي شورا یو شمیر رئیسانو د پنځشنبې په ورځ د یوې ګډې ناستې پر مهال ویل دوی به د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي. د فراه د ولایتي شورا مشر داد الله خاني
طالبان نن دغه جګړه چې دوی مخته دا ناحقه جګړه ده، هغه د لزار پوهنتون استادانو دې فتوا ورکړه چې د افغانستان جګړه ناروا جګړه ده او زموږ د ملي اردو او زموږ د ملي پوځ مبارزه جهاد او مقدسیت لري. موږ خپل د ملي او امنیتي دفاعي ارګانونو تر څنګ درېږو او دې ته به موږ ولایتي شوراګانې خپل پر ولسونو باندې دا غږ کوو. د طالب جګړه نن مشخصه ده چې هغه د پاکستان ایسایه مخته وړي.
د ولایتي شورا د غوغړیو د یو پریکړلیک په خبرولو سره له افغان امنیتي ځواکونو او نظام څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د کابل د ولایتي شورا رئیس رفیع الله مجاهد د پریکړلیک په یو برخه کې داسې ویل:
ولایتي شوراګانو د دولت له هغو نستړی کیدونکو هلو ځلو چې د خپلې خاورې اسلامي نظام او د یو هوسا ملت د بقا لپاره یې د سولې د راوستلو په بهیر کې کړی د زړه تله مننه کوي. مقابل لوري ورته درناوی ونکړ، بلکې بې رحمه پردي جګړه نور هم ګرمه او د فتنې او شر لارې خپل کړه.
دغه انتقادونه داسې مهال کېږي چې په وروستیو څو ورځو کې د کابل او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو د الله اکبر په ویلو له خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولایتي شوراګانو د غړیو دا ادعا رد کړې او ویل چې افغان حکومت د امریکا تر څنګ درېدلی دا هیواد اشغال شوی و او باید اصلاح شي. ښاغلی مجاهد وویل چې د طالبانو جګړه آی اس آی سره کوم تړاو نه لري او دا ډول ادعاوې منطقي نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیوي مجلې تر اوریدو مخکې اوري چې د افغانستان د کرنې، مالداري او اوبو لګولو وزارت وایي په دغه هیواد کې په کلنی ډول د چرګو د هګیو تولید له 14.9 لک دانو زیات دی. خو د دغه وزارت ویاند وایي چې په کلنی ډول اړتیا 1.2 میلیارد دانو ته ده چې په دې توګه 50% په کور دننه پوره کیږي.
د چرګو هګۍ هغه ډېر استفاده کوونکي خواړه چې په ځانته ډول د خوراک لپاره هم په اوبو کې شول کېږي او هم په غوړیو کې پخیږي. خو پوښتنه دا ده چې د چرګو هګۍ د ګټو له امله ډېرې خوړل کېږي که په اسانه ډول د پخولو له امله. د کابل خار اوسیدونکو مزمل او نوید
پختیا هم آسان د جنجال نه لري، په دې خاطر باندې چې وخت زیات نه نیسي نو پخلیو کې له همدې نه زیات استفاده کوي.
یو خو زر پخیږي وخت لن نیسي، دویم دا چې قیمتونه مناسب دي.
د افغانستان د کرنې، مالداري او اوبو لګولو وزارت وایي په دغه هیواد کې په کلنی ډول د چرګو 1.2 میلیارد دانو هګیو ته اړتیا ده. د دغه وزارت ویام اکبر رستمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در مجموع ظرفیت
په ټوله کې په افغانستان کې د چرګو د هګیو د تولید ظرفیت په کلنی ډول 6.9 میلیونه دانو ډیر دی، خو زموږ کلنی اړتیا 1.2 میلیارد دانو ته ده. په دې برخه کې 50% اړتیاوي په کور دننه له تولیداتو څخه پوره کیږي.
ډاکټر اروی د چرګو هګۍ په فوق العاده خوراکونو کې راځي، خو هغو کسانو لپاره چې بدن یې ډیر کلسترول یا غوړ تولیدوي د هګیو د ډیر خوراک سپارښتنه نه کوي. په افغانستان کې خلک د چرګو د فارمي هګیو په پرتله کورنۍ هغه ډیرې خوښوي. ډاکټران هم وایي چې د چرګو د تغذیې له نظره د کورنیو چرګو هګۍ تر فارمی هغو ډیر مغذي مواد لري. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد علی کریمی:
جون مرغی خانگی معمولا د بیرون می وشاند
تا چې کورنۍ چرګې معمولا بهر وي په المار کې وي له حشراتو، چنجیو، غلو او بلابلو سبزیو استفاده کوي، نو ځکه د مغذي موادو له نظر هغې له خوراکي موادو له اړخه غنی دي.
غنی تر از مواد غذایی هستند.
همدا لامل دی چې په بازارونو کې هټیوال یا ګرځنده پلورونکي ډیر ځله فارمی هګۍ د کورنیو په نوم په خلکو په لوړ قیمت پلوري. د کونړ ولایت اوسیدونکی رحمت الله په دې اړه خپله کیسه کوي.
دلته کې داسې هګۍ خرڅېږي چې رنګ یې زیړې د کورانو هګیو په شان، خو چې پلس روپۍ خرڅ چې کور ته مې وړه چې هم که تا پارمۍ وه د کورانو هګو په ځای باندې خلک پارمۍ هګۍ خرڅوي او په ګرانه بیه باندې.
په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان په بازارونو کې د کورنیو چرګو هګۍ کمې پیدا کی. دا مهال په کابل کې د چرګانو فارمي هګۍ دانه په 8 افغانۍ او کورنۍ هغه له 10 تر 15 افغانیو پورې پلورل کیږي. که څه هم د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ته په کلنی ډول په دغه هیواد کې د کورنیو چرګو د هګیو د تولید کره شمیر نه دی معلوم، خو د دغه وزارت ویان اکبر رستمی وایي چې په دې برخه کې بې وزلو میرمنو ته واړه کورني فارمونه جوړ شوي دي. نوموړی وایي هر کال په زرګونه داشا فارمونه جوړیږي چې سږ کال هم تر اوسه 6000 فارمونه جوړ شوي دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د مشهور سندرغاړي ایوب استاد په اړه واورئ چې له اوږدې ناروغۍ وروسته تېره اونۍ وفات شو. پخپرونه کې یو زلمی شاعر او یو هنرمند پیغله د خپل فن په اړه راته غږیږي.
دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، د هغه احساسات دي.
فرصتونه چې ته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه او په ځان مې باور درلوده.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
سندرغاړی ایوب استاد وفات شو. ایوب استاد د پښتو ژبې هغه خوږ ژبه سندرغاړی و چې کلونه کلونه یې د پښتو کلاسیکي موسیقۍ د پیاوړتیا لپاره کار وکړ چې په اوریدو یې د اصلي موسیقۍ تنده ماتیږي. ایوب استاد د ژوند ډیر کلونه د موسیقۍ ټنګ ټکور او د خوښیو په محفلو کې تیر کړل، خو د ژوند په وروستیو کلونو کې یې له اوږدې ناروغۍ ورنځېده چې بالاخره تیره اونۍ یې له دې دردونو سره مخه وکړه. روح دې ښاد وي. پروانه خپرونه کې د ارواښاد استاد ایوب په اړه راپور هم لرو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دې وزارت په هڅو د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د افغانستان په غوښتنه درې ناملموسه فرهنګي میراثونه د ثبت لپاره ومنل. د میناتورۍ هنر د بهزاد سبک د افغانستان په نوم په خپلواکه توګه ثبت شوی. همدا ډول د ورېښمو د تولید او روزنې صنعت افغانستان له آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان او ازبکستان سره په ګډه او د یلدا یا چلیش په له ایران سره په ګډه په نړیوالو او ناملموسو فرهنګي میراثونو کې د 2022 کال لپاره د ثبت په خاطر ومنل شول. شاعر او لیکوال محمد جلال حقیقت زدران وفات شو. حقیقت زدران چې په خوست کې زیږیدلی و د ژوند ډیره موده یې په سعودي عربستان کې تیره کړې وه او هلته یې د کار ترڅنګ ادبي فعالیتونه هم کول. ارواښاد حقیقت زدران د شاعرۍ ترڅنګ په سیاسي مسایلو لیکنې کولې او مدني فعالیتونه یې هم کول. نوموړی د ژوند په وروستیو کې د یو خصوصي پوهنتون محصل هم و، خو زړه یې ودرېده او د هغو محصلانو د کتار غړی شو چې د فراغت ارمان یې پوره نه شو. د حقیقت زدران جنازه د زمری یا اسد میاشتې په 15 نیټه وشوه او په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې ښاد وي. د طالبانو لخوا د کندهار د مشهور کومیډین او سیمه ایز پولیس فضل محمد چې په خاشه ځوان مشهور و د نیول کېدو ویډیو او وژنې ګڼ غبرګونونه راپارولي. یو ویډیو چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوی خی چې خاص ځوان د موټر په ورستی سیټ کې ناشته لاسونه یې شاته تړلی او یو طالب وسلوال یې په چپیړو وهي. لوړپوړو دولتي چارواکو، مدني فعالانو، هنرمندانو، د ټولنیزو شبکو کارکونکو او نورو د خاص ځوان وژنه په پراخه توګه غندلې ده. د طالبانو یو ویاند قاری یوسف په ټویټر تایید کړی و چې خاص ځوان دوی وژلې ده. خود دې ډلې بل ویاند زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د خاصه وژنه تیرل کیږي چې ولی له محاکمې پرته وژل شوی ده. کومیډین فضل محمد خاصه ځوان د کندهار ډنډ ولسوالۍ ته تللی و چې اختر له خپلې کورنۍ سره ونمانځي، خو هلته د طالبانو له لورې ونیول شو او بیا وروسته ووژل شو.
د پښتو ژبې ولسی او خوږ ژبې سندرغاړی ایوب استاد د نوي کلونو په عمر مړ. ایوب استاد له کلونو راهیسې د پښتو موسیقۍ د ژوندي ساتلو په برخه کې خدمت کړی، خو د کورنۍ غړي وایي نوموړی له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې د هغه درملنه ونه شوای کړی. د هنر مینوال د ایوب استاد مړینه د پښتو موسیقۍ لپاره لویه ضایعه بولي. نور حال په راپور کې.
دا غږ د تل لپاره خاموش شو. د افغانستان د پښتو موسیقي په برخه کې وتلی سیره ایوب استاد چې لسیزې د پښتو موسیقي د ژوندۍ ساتلو لپاره خدمت وکړ، له اوږدې ناروغۍ وروسته د شاوخوا نوي کلونو په عمر ومړ. د پښتو ژبې د مشهور ولسی سندرغاړي په ماشوموالي کې د موسیقي هنر ته مخه کړې و او شاوخوا ولسیزې په پښتو سندرې ویلې چې له مشهور سندرو یې یوه هم لیونې مینې کړه مشنا له بیابان سره چې خای لک شمیر خلکو یې زمزمه نوي کړي. په ننګرهار کې د هنرمندانو د اتحادې مشر کمینګل وایي ایوب استاد د خپل هنري ژوند په کلونو کې زیات شمیر ځوان سندرغاړي روزلي او د خواږه غږ للارې د ټولنې خلک هیواد پالنې ته هڅولي دي. کمینګل په حکومت نیوکه کوي چې پر وخت د ایوب استاد پالنه ونه کړه او د همدی عمله لکلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت وو.
هغه خلکو ته ښکاره ده زنم خراب هیږي چې داسې مشران د لاس دولت نه بیا مننه کوو، خو چې هغونه په کار واغونه نه ده. هندوستان ته لیږلی شو، جرمني ته لیږلی شو، د دې علاج په صحیح طریقه ونه شو. دغسې خلک بیا لکه ایوب استاد دا مشران نه چې درته یاد کړل دا بیا موږ نه شو پیدا کولی. صحیح ده، نور ځوانان به هغه خبره وایي د تیډنګ تورنګ به ډېر پیدا شي. دا په وطن مهین خلک وو، په ژبه د پښتو په ژبه مهین خلک، او داسې خلک بیا نه پیدا کیږي لکه غمزاده لکه ایوب. نه نور خلک هم چې دا یاد کړه
ایوب چې خلک ورته لډیری مینه. ایوب استاد وایي دوه لوڼې لري چې کوزه پښتونخوا کې اوسي، خو د ترخم لارې د بندخ لامل یې ونه شو کولای چې د خپل پلار اخیرنې دیدن وکړي. د کورنۍ غړي چې اوس مهال په ننګرهار کې اوسي له حکومت ګیلمن دي چې پر وخت د هغه د درملنې لپاره نه یوازې هڅه ونه کړي، بلکې د ایوب استاد په جنازه کې د چرواکو د نشتون سربیره د ګوتو په شمیر ولسی خلکو ګډون کړي وو.
بس په دې حالات راغی چې نو خوراک نام پاتې شو، اسحاق نام پاتې شو، او باور وکړه په پښتنو باندې سر یې ورکو، خو پښتون دې خدمت ونه کړو. لس کاله دا په ځای پروتو، چا د دې پښتنه ونه کړو، چا د دې علاج ونه کړو. استاد خدا یو وطن پرست سړی دی، دا ولې په ځای پروت دی په دې لس کالو کې؟ هر سړی براتلو خی استاد جوړې په خیر، بس یو پنځه روپۍ لس روپۍ کومک خپل د دولت نه ګیلمن دی چوالې اخو تا د سیو شخصیتو چې ټول افغانستان د پیژندو.
د کورنۍ یو بل غړی وای ایوب استاد لسیزي د پښتو موسیقي د ژوندۍ ساتلو لپاره خدمت وکړه، خو د مرګ تر وخت د خپل کور څختن نشو.
بهتر معلوم دی ټول ته نکم زمکا نکم کور جائیداد تیس یو خیمه نه لري. غټه ګله چې د دولت نه کی ګله زیاده دی، خو یو ستور یو.
په حواله رسنیو کې عام خلکو هم د ایوب استاد مړینه پاړه خوشینی خودلې ده او ویل دي چې د هغه د سندرو طرز ډیر خوږ او جالب وو.
I'm sorry.
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی هم منی چې ایوب استاد له څو کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و. خوګیانی د نوموړي مړینا د پښتو موسیقۍ په برخه کې یو لوی ځای بولی.
د ایوب استاد مړینا د پښتو ادب او د حماس لپاره نهایت لوی ځای بولو. د هغه څوک چې وطن په وصف او د وطن په بیلابیلو اړخونو باندې هم ټولنه او هم ځوان کول هم راتلونکي نسلونو لپاره ډېر لوی لوی حماسي پرېښېدي. عین شکل اوس مو هم د فرهنګ موین نه تقریبا 6000 افغانۍ برحاله د تدفین لپاره هم برابرې کړې. موږ پر لپسې د دوی همکار پاتې شوي، د دوی خوښ پاتې شوي او بیلابیل وختونه
ایوب استاد د ننګرهار د سرورو دولسوالی اوسیدونکی و چې شاوخوا 90 کاله عمر درلود. له تیرو شاوخوا لسو کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروتو چې له دوو کالو راهیسې د لیدو، غږېدو او په خپل ځواک د ګرځېدو توان له لاسه ورکړی و. ایوب چې خلک ورته له ډېرې مینې ایوب استاد وایي دوه لوڼې لري چې په کوزه پښتونخوا کې اوسي. خپل په 14 کلنۍ کې هنر ته مخه وکړه او لسندرو ویلو سره یې د بیکچ مینې په برکت د خونو ماو شهرت خاوند او د لزګونو شاګردانو روزونکی و.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
محبوب جان. محبوب هغه 12 کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه دربه یو سوال کوم په نوم شعر ټولګه هم چاپ شوی. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی خو کتاب په کابل کې چاپ شوی او مخکتنی هم همدلته وشو. دا 12 کلن ماشوم چې اوس د خوانځي د 15 ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړي چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
هر کې جنگونه په سادونه دي ځکه خو زخمي زمونږ زړونه دي او مونږ چې د بابا فلسفنه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. مونږ چې د بابا فلسفنه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو مزه غد ودرې مورمانونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو بس دغه ودرې مورمانونه دي. او دا چې تر محبوب را رسیدلې دي دا د دې سړی وګدرا شنو دي. او یو غزل د سر شریکومه چې ستا خبرې خوشپا شپا کنزل دی خبریں خوشپا شپا کنزل دی تقریرونا پیغامونا دی دبل دی او گٹ استادا نقصان استادا تپوئے گی گٹ استادا نقصان استادا تپوئے گی زمونگ سدی با زمونگ خمنل دی گٹ استادا نقصان استادا تپوئے گی زمونگ سدی با زمونگ خمنل دی او مر سدی با زمونگ لامبول دی نو دا خدای کار دی بخل کنا بخل مړ سدی بس زمونږ لامبول دی نور د خدای کار دی بخل که نه بخل دی. او یا محبوبه زمونږ دا نوې جامې دی پیوندونه په کمیس پورې ګنډل دي.
محبوب جان محبوب استاسې لومړی شعري ټولګه چاپ شوه ربه یو سوال کوم او نن کابل کې مخکتنه وشوه. لومړی د نننۍ غونډې په اړه راته ووایي او د خپل کتاب په اړه.
غونډه ډېره ښکلې وشوله، ډېر مشران ورته خپل وخت راوبخو، ډېر خوشحاله شوم ډېر خوشحاله شوم. او دا مې کتاب دی د دغه پښتنو تر لاسه رسول غواړم ځکه چې دې کې ماته څه نه ښکاري خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره څه پتلګې د چا ژوند بدل شي. ډېر خوشحاله یم چې دا کتاب مې چاپ شو غونډه وشو.
کېدای شي د عمر په اړه په ادبي مرکو کې ډېره خبره ونه شي خو ستاسو عمر ډېر کم دی. له کومه وخته تاسو شاعري را پیل کړه او څنګه راغلی دې خواته؟ یعنې کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشئ شعر ووایئ یا خپلو خبرو ته د نظم جامې ورواغوندئ؟
اوس دلته کې د وزیر پشتاج باندې یوه خبره وکړله او دغه خبره وکړه چې پلار کار لاړ شي د بچی انتظار یې پلار ته خو چې کله هغه سترګې پټې کې د دې دنیا نه بیا انتظار نه وي، بیا غمی، بیا دردېدلې حالات وي، بیا غریبی، بیا غربت وي، دغه د پلار مخ د وجې والله زه چې دې خلکو ته وګورم خفم شمه، خوشحاله شمه، خوشحاله په دې شمه چې شکر دی چې پلار دشته دی، خفه په دې شمه چې ما بیا خدای زما نه ولې اغستم، خو اوس الله پاک په خپلو کارونو ښه پوهېږي. دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، دا هغه احساسات دي او دا 90% چې کم دی دا خو الخام دی. که حمزه بابا یو خبره کوله وی که شاعرانو جوړېدلو نو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر و، نو شاعران جوړېږي نه، شاعران پیدا کېږي.
ستا د عمر کسان کېدای شي له دغو مسایلو حتی خبر هم نه وي، یا د دغو مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي، هغوی کېدای شي په خپلو لوبو کې لا مصروف وي، لوبې ورته ډېرې اهمې وي.
دا زه ډېر د ځان دپاره د خوشحالۍ خبره ګڼم چې زه الله پاک شاعر پیدا کړی یم، شاعر پیدا کړی یم، دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ما باندې دغه پرزو شي، ډېر خوشحاله یم. نور ماشومان خو نه، زمانه ښه ښه ماشومان شته په دې معاشره کې، زمانه خټه لند پکې، هغه ته به سپورټ نه ملو شوی، هغه به د قربت د وجه په خپل غریبۍ کې لت پتی. نو غواړم چې ټول دغه خښه وکړي چې دغه ماشومانو ته سپورټ ورکړي.
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکړه که نه درته وایي چې د ښوونځي درسونه دی ووایه؟
بس اول خو منې کولم، اوس خو مې نشي منې کول، اوس راته نه وایي. زه وایي چې کوم ځای کې مو شاعري او مشر ورور مې راته وایي چې زه به دې بوزم، خو اوس ته دومره الله عزت درکو او دومره شلک ډېر خلکو وپېژندې، اوس لازمي ځه
یو شعر به اوس در نه واورو.
ځمکې ته ټیټ شوم، د اسمان نه مې معافي وغوښته، ځمکې ته ټیټ شوم، د اسمان نه مې معافي وغوښته، جانان خپه شو، ټول جهان نه مې معافي وغوښته، او ما د خپلې بې وسۍ اسخار څه داسې وکړه چې لیونی شو، ګریوان نه مې معافي وغوښته، او زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړم، زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړم، هم د خپل سوري هم د ځان نه مې معافي وغوښته، نه مې رقیب نه مې جانان وخورې بار خپه شو، د ځان دننه مې ګل جان نه مې معافي وغوښته.
ستاسو ویلو اندازم جلا دی، خلک خوښوي، یعنی چا ته مو وکتل یا چا دا در وښودل چې شعر دغسې ووایا؟
هغه یو خبره ده چې زه خو په خوله باندې خبرې کوم، ټیک ده، زه تاسو ته دا کمې خبرې کوم پوهېږي، پوهېږي، بالکل پې پوهېږي، خو چې زه تاسو ته دا لاس وخوځوم او په لاسونه درته ووایم چې داسې دې ته وایو او دا خبره داسې ده، هغه بیا جدا خوند کوي، بیا جدا په یو سړي باندې هغه اثر غورځي، بیا جدا خوند دی. دغه خبره مې د چا نه اورېدلې وه، نو بس شکر دی اوس پوهېږم، نه چې څنګه یو خوځم او په خپله خوځي را خوځي.
یعنی ته فکر کوې که د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډېر زیات وي؟
ډېر ښه، ډېر ښه. همداسې
د شعر په اړه مثال څومره تیوري کا مطالعه مو کړې چې شعر څه وي، صنعتونه پکې څه وي، کوم مسایلو ته پکې پام وشي؟ یعنی د شعر د تیوري په اړه مو هم مطالعه کړې که نه یوازې شعرونه مو لوستي؟
ډېره مطالعه کوم، ډېر کتابونه ګورم، شکر دی چې وخت راته ملو شي، بالکل ګورم. او دا خو دا ځینې شاعران چې کمی دی سکولم نه ویلي، مکتب نه ویلي، او یو شعر تعلیم هم نه یو، نه په شعر باندې داسې خاص پوهېږي، خو شعر وي سړی وایي چې دته څومره واوا وکړم، خو چې مطالعه ورسره وکړي هغه بیا جدا خوند کوي، چې تعلیم ورسره وکړي بیا ډېر خوند کوي. نو سلګه ډېره کومه لګیا ده.
ښه شعر ستا په نظر کوم شعر دی؟
ښه شعر هغه شعر دی چې کوم باندې د بیدارۍ چې دا خبرې پکې، چې خپل کام ته پکې یو دعوت ورکړي. شعر هغه ښه شعر دی چې کوم انقلاب راولي، انقلاب خو د زندانه شروع کیږي، هر یو کار د خپل ځانه شروع کیږي. نو هغه شعر ښه شعر دی چې چاته پکې د بیدارۍ آواز ورکړي.
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثره شوی یاست؟
غني بابا.
ولې ترې متاثره شوی له غني خان څخه؟
زما خوښ دی، بے انتخاب خوښ دی، شعر شعر دی، په معیار پوره دی، او د بیدارۍ شعر دی. روان وخت کې والله که زه ووایم چې ډېر وختونه تیر شي، ډېر وختونه تیر شي، غني خان به د پښتنو نه هېر نه شي.
ستاسې عمر 12 کاله دی، ستاسې په څېر به نور ماشومان، نور تنکي ځوانان هم وي چې دا هیله به یې په زړه کې وي چې یو څه ولیکي، سټیج ته ودرېږي، کتاب یې چاپ شي، هغو ته ستا خبره څه ده؟
دغه پیغام به ورته ورکړم چې کوم ماشوم کې ټیلنټي پکار د چاغلا سپورت ورشي هغه را بیدار شي کتاب شي بلا خلک شدې چې دومره کتابونه بچاپ کې خو دغه پښتون کا خپل ټیلنټ او خو دغه ماشوم کرا بیدار شو او یو څه شرونه وي اغلب ان شاء الله ډیر سپورت کولو دا پښتنه ورکی خو چې په کوم ماشوم کې ټیلنټ دا پیغام ورته ورکوم سره خپل ټیلنټ کارا کې دنیا ته خو یې خپل ټیلنټ بیا به ان شاء الله
یعنی ځان دې ګوخه کوینه داسې
ځان دې غلې کوینه را یو نار دی چته کې انقلاب دراوی
بالکل اڅ چلری هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته د هنر لرم د مراکې پای با ستا په یو شعر سره وکړو
یو د ودرې شعر درته کې ډالې کوم په ډېر مینه باندې چې چند خان وو شو یارانو بدانګل چې یاران مو په یو تل تلل د ژوندو را کې هیڅ قدر پات نه وو مونږ به مړی پس د مرګ نه ژوند او د غنن چې ما پی دی قبضه گروپ تی دی په بیا باندې مړی لام بول په جمعات کې په لومبي شپ کې ولاړ په بازار کې به بوتان هم خرڅول او دوی محبوب تر نکوچ راټولول د چې کله به ګناه ثواب شربل دغه ډالې دی وزرته چې ځان لا رخی رخی گریوان ګندما ډیر زیات زور شوی دی خپل توان ګندما او نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کوس په دزلارې ورمان ګندما نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کو اوس په دزلوار یا ورمان ګندما او چې پښتانه په یو چغه غون کړو ته یې کزار او زه قربان ګندما او د خپل بابا په پټ شپه بزما نن بدلره او بر افغان ګندما محبوب غم سره بلد يم دومره په خوشاله باندې خپکان ګندما
ډیره لیډیره مننه
خوشاله سي ډیره مننه
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې ل آزادی رادیو
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثر کوي دغه سي ادبيات هم له دې تاثر لري نه پاتې کیږي د افغانستان د تیرو څلوېختو کلونو ادبياتو ته که یو ځغلند کتنه وشي نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي د افغانستان اورسکان هغه ولایت دی چې کلیوی خو جګړې پکې د پخو پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي بل خو د دې ولایت شاعران او لیکوالي مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور خایستونه یې ل یاد ووزی په دې اړه نور حال په راپور کې
په اورسکان ولایت کې شاعران لیکوالان د پالانا او نور فرهنګیان وای په دغه ولایت کې د پخو پرتله هدبی هڅي پڅي سوي دي او د زړونو د بڑاس د استولو لپاره لارې نه لري دی وای په دغه ولایت کې دري او یا هم څلور کلونو مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو شه مشایره جوړیدل چې د اورسکان ولایت د فرهنګیانو ترڅنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم په کې ګډون کولی خو اوس نسته لړلې د اورسکان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه لیکلي ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې د بهځي کمرنګ سوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي نموړی وای په دهراوت ولسوالۍ کې بلدي وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشایره جوړیده او بل به هم میاشتنی مشایره جوړیده خوایل چې رودری کلون رئیس د شاعرانه مجلسونو په ټاپه درېدلې دي
د روزګان ولایت یو جان ځپلې ولایت مستشي خپل ولایت ټول تطبیق او بل خبره دا غوښته چې دوه کوټه سره په کار کې دي اشرف صاحب نو دا ولایت چې موږ په خپل ولسوالۍ کې د سیمان تخت په نامه په خوا یو ادبي بهیرو چې یو مشاعره په کال کې جوړول او بیا په میاشت کې نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا به څه ودی او هغه خلک چې خپل بس به وګړه به د دې مشاهیري د لارې څخه ویستي هغه اوس دغه شپه
په اورسکان ولایت کې دوی رسمي مشاهیري سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي چې وای د اورزګان ژغ په نوم کلنی مشاعره ده چې هر کال د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې تر سره کیږي، او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره ده چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې تر سره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځای سوی، او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د شاغلی اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر وسنۍ ناخوالو راڅرخي، د خپل زړه بډاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنگ نه غواړم، د جنگ صدردار یم. دا چې جنگ می پر وطن دی، دا د بل په لمسون کیږي. زه تر هاچا په پوهېږم، زما کور پکې سودیږي، هم ورکېږم.
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګ کړي، بلکې شاعرانې ماړیستلي دي چې د مینې له شعرونو مخه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وي، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ مکوي، جنگ منکي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي د بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي. ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې ځمال مورستي لیکنه هم د جنگ په موري ده. زه در سره رسول او ته جنگ کوي، دا په کوم قانون، په کوم فرهنګ کوي، او خپل بچي په خپل تور وژنله، دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبري تاییدوي، خو وايي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادی اداري مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړی کې ډیری کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوشی ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړو چې شاعران په لسګونو شاعران، یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران، لیکوالان او د ادب مینوال ګډون بکش کې. پروان کال کې بم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوی چې دی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي، د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي، او د غراز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمیر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیل لور ورته ګواښونه سوي دي. دې چې نه غوښتل نمونه واخیستل سي، لشکیل خو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پریږدي چې د هیواد وسنۍ حالات په رښتینی توګه خلکو ته د شعر په ژبه وشي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
د افغانستان په سینما کې د نجونو کمښت سبب شوی وو چې یا خو نارینه د خزینه و رول ولوبوي، او یا هم فلم جوړونکي له بهر نجونې راولي چې په افغاني فلمونو او سیریالونو کې کار وکړي. خو اوس داسې نجونې شته چې غواړي نارینه او بهرنۍ نجونې دوی ته مخه ورکړي او دوی د افغانو نجونو او میرمنو رول ولوبوي. له دې ځوانو هنرمندانو یوه هم مهال واک ده چې په فلمونو او سیریالونو کې کار کوي. نوموړي د دې ترڅنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د مهال واک د مرکې اورېدو ته رابولم.
مهال واک د کوم ځینې پیل وکړ؟
د کوم زینا شروع وا څنګه ضرورتابایس شو چې سینما خاطر شي.
هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک شروع کړي یو مسلک ترشي، هغه دا ول نه ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زړه د غزایت ورسېږم. زه هم په اولو کې کله چې به یوازې ما تناچ به ما بل ځان سره اکټ کول، ځان سره مې خبرې کولې، ځان مې څو نفر جوړول، څو کرکټر مې جوړول، یو به مې ښه کرکټر او یو به مې بد کرکټر، بیا به آینه ته ودرېدلم او هلته به مې تمثیل کوو، او ټول کورنۍ به هم زه لیدلم، ټول به ډېر په شوق به لیدل چې دا یو مصرفیت لري چې ځان آینه سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب و، او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم، کله چې لویږم. او ما دا کار ډېر ښه کولای شو، د خپل فرصتونه چې برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه. او خبره دا وه چې په ځان مې باور درلوده، او ما ویل چې که ته دومره یو شي سره مینه لري چې مثلا ته شپې ورځ له هغې سره ویده کېږي، شپې ورځ ته مثلا اکټ کوې، د هغې په خوبونه کې یو ذهن کې دی همدای چې ته ځان سره خبرې کوي، نو د هغې له خاطره باید مشکلات هم سړی وزغمي. نو ما ته فرصتونه پیدا شول، او خوشبخته په دې وم چې په اول کې ما ته له ما سره ډېر ښه خلک، ډېر ښه انسانان روبرو شول چې زه یې یعنی که مکمله هم نو ما زه یې مکمله کړم.
کله چې ته راغلی سینما ته، نو کوم ستونزو سره مخامخ شوې؟ په فامیل کې، په ټولنه کې؟
هر مېرمنه چې غواړي کار وکړي، یا هیڅ بیرون کار نه کړی، لکه ما غوندې یو نجلۍ چې ما بیرون کار نه کړی، فقط درس مې ویلی، داسې خلکو ته سخته ده چې بیرون ته راشي کار وکړي، د جامې سره نابلده اوسېږي، له خلکو سره نابلده اوسېږي، لکه کورنۍ د تر ټولو لوی خندې کورنۍ ګرځي، ځکه هغوی ته د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کوي. هغه به په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګیږو. تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاسته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطره نه دي کړي، مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم. د هغې له خاطره ما ډېر شیان زغملي دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلي، داسې ډېر جدي فکر ورته نه دی کړی، کن ډېر ډېر غټ مشکلات ماته راغلي دي. نو خند او مشکلات شته دي هر چا ته، مګر مبارزه د هر شي سره، ځکه چې مونږ خپل د ځان خاطر یو خوب کورو، او د هغې خوب د پوره کولو خاطر به ته خوب کورې، نو ته مجبور چې هغې خاطر هر څوک چې هغه خوب خپل پراختیا مبدل کړي. نو که زه نن مبارزه کوم یا هغ وخت مبارزه کوله، نو هغه مې د ځان له خاطره کوله چې زه اوس نن په دې ځای کې یم.
د اول نه چې ته سینما خواته راغلې، نو کورنۍ دې تا سره ولاړه وه؟ کنه
باور کې ما سره چا مشکل نه درلود، مګر د سمنو چې څوک دې ما تشویق کړي کار ته. مثلا ما ته ویل چې سید تاسو د دې کار سره علاقه اوسېږي. خوشبختانه زموږ کورنۍ ډېره روشن فکر کورنۍ د ټول بکې درس ویل دي، ټول حتی مور مې ټول، مګر خبره داره چې هغه به ما ته ویل چې تاسو کوم کار شته کې دا کار د غلط نه دی، خو په دې جامعه کې چې موږ یو دلته غلط دی، دلته که غلط هم نه تا پورې خبرې راځي. خو د کورنۍ تشویشونه شته دي، او ما له دې خبرو سره ډېره زیاته مبارزه کړې ده. حتی شاید دوه کاله درې کاله ما دې خبرو سره مبارزه کړې چې هر څه مې تېر کړي، دا خبرې مې تېرې کړي. هغوی ما ته نه ویلي چې ستا دا کار غلط دی، مګر ویلي چې په افغاني جامعه کې ستا دا کار غلط دی. او ما هم ورسره دا کول چې بالاخره داسې ورځ راشي چې دوی ما باندې باور وکړي او پوه شي چې زما کار صحیح دی. که افغاني جامعه غلطه ده، نو موږ مسؤول شو دا جامعه جوړه کړو.
که چې تاسو سینما کې کار کوئ، خو کې نور څه مصروفیت لرئ؟
د سینما خو کې زه خلکو سره کومک کوم، مرسته کوم، ځکه سینما زما یو شوق او یو جوش و چې هغه تر ننه هم دی. مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې ته یو چېرته ځې یو کار کوي ارامېږي، هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره دې اوسېږي، ستا یو د خیر لاس خلکو ته ورسېږي. زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوم. دلته د ځوانانو
یو لس نفری ځوانان یو دلته مونږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر وکړي خیر ورسې خلکو ته. زما مطلب هم کله چې یعنی فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم، نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم. زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کې دي یا کوم افغانستان کې، دوی پیسې رالیږي بیا مونږ خبرونه ثبتو، بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یوه خبرونه لرم د ارزو کودک په نوم باندې، د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو، او دا ټول کار زمونږ هیوادوال کوي. فقط یو څوک باید اوسیږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي یا د هر څه منظم کړي چې زمونږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه مونږ کوو. یعنی ډېر خیریه کارونه مو کړي دي، نو دې کې زما زه خپله راحتي کې ما خوشاله یم چې په دې کار کې یم.
د دې په خوا کې تاسو مدلنګ هم لکه چې کار کوي، د دې په اکلم لکه کې د شمو ته معلومات راکړي.
کله چې سینما کې اوسېږي نو خامخا باید مدلنګ هم وکړي، دا ضروري امر نه دی، مګر زما د فیشن سره هم ډېره علاقه وه. د فیشن سره مې ځکه علاقه وه ځکه چې زمونږ افغاني لباس فکر کوم د نړۍ تر ټولو ښایسته لباس افغاني لباس دی، او هغه چې کله افغانه میرمنې واغوندي یو ډېر متفاوت ښایست ورته بخښي. نو د هغې خاطر مدلنګ هم زما فقط د دې خاطر او دلیل یې دا و چې زه مدلنګ ته راشم او فقط د افغانستان اصیل لباس زه نمایش ته ورکړم. کېږي چې تر ننه هم زه همیشه د افغانستان اصیل لباس نمایش ته وړاندې کوم او د افغاني کالو مدلنګ کوم.
ډېر ښه. ستاسو لاسته راوړنې څه دي؟ څومره مثلا فلمونو کې کار کړی، سیریالونو کې؟
ما تر اوسه پورې په څلورو سیریالونو کې کار کړی دی په همدې 500 کالو کې، او تقریبا پنځه فلمه ویلی شم که غلط نه کوم، پنځه فلمو کې مې کار کړی چې تر دې ډېر لاسته راوړنې دي. د شرخي سرخ فلم دی چې ډېر نمایشي خوړلی په هر فیسټیوالونو کې، خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایشي خوړلی دی، جایزې هم اخیستې دي. او د همدې سره شلتر خانی ام په نوم باندې ما فلم چې هغې کې مې هم یوه جایزه واخیستې ده، او هغه فلم باندې موږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مور باندې کړی او زحمت مو ډېر باندې کړی، او ما هیله درلودل چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي. زه ورته منتظره وم چې بالاخره دغې فلم نه ماته جایزه راکړل شوه.
کوم نقش کې ته ډېر ځان راحت احساس کوي؟ منفي مثبت؟
نقشونه د هنر پیشې له خاطره نقشونه دومره فرق نه کوي چې هر نقشي، مګر دا چې یو نقش ستا خپل کرکټر ته نږدې اوسېږي نو هغې سره به ډېر راحت اوسېږي. معلوم دا یو خبره ده. خو زه زیاتره په آرامه نقشونو کې احساس کوم چې راحت یم، او د دې سره شوخ نقشونه هم ما بازی کړی دي. شوخ رولونه مې هم لوبولې، لکه ریا سریال کې زه شوخه وم، او یعنی هر رول چې ما ته راکول شي زه کولای شم. خو آرام رولونه کې راحت یم.
ستاسو د راتلونکي هدف څه دی؟ چې راتلونکي کې به درس وایي هم دی هنر کې به مخکې ځای کړي؟
زه هیله لرم چې افغانستان کې صلح راشي، رخل په دې وضعیت کې چې یو داس چې لږ ګرامې شي، او زه خپل تعلیم زه خپل لاشې زه پوهنتون خپل په افغانستان کې خلاص کړم، همدلته دکترا واخلم په هر بخش کې چې درس وایم، بعد له هغې نه د ځوانانو له خاطره یو کار وکړم. هغه کوم ځوانان چې ډېر علاقه لري چې سینما ته راشي، کار وکړي، فلمونو کې کار وکړي، یوه لاره دوی ته پیدا کړم، یا چې دوی راشي مستقیم مثلا درس وایي، د سینما درس وایي. په افغانستان کې متاسفانه فقط کابل پوهنتون دی چې د سینما درس ورکړي، تیاتر درس ورکړي، نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي، یا هیڅ کوم بل ځای ته نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي د سینما درس وایي، بیا مستقیم راشي سینما کې کار وکړي. یعنی دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو، موږ د کارګاهي خیاطي کورسونه لرو، یا د همداسې کارګاګان ډېرې دي، مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولی شو، توان مې و، خدای ته توان راکړی و، نو زه به حتماً داسې یو څه جوړم چې هغې کې هغه ځوانان، هغه مېرمنې، هغه نجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي، دلته درس ووایي، د سینما درس ووایي، بیا زه دوی یو پل وسیږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ورمعرفي کړم. که زه خپله د خپل تجربې نه وایم، که آرامی نه اوسیږي افغانستان کې. نو نه فنا سینما د ښځو او ځوانانو لپاره بلکې هر کار بل به سخت اوسیږي فکر کوم. خو که وطن مو آرام شي نو ځوانان به تر سینما هم تر هر کار نور پورې هم ډېر توانایي او ډېر استعدادونه لري چې ډېر کارونه نور به وکړي خو چې وطن مو آرام شي. ډېره مننه. ډېره مننه ستاسو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادی رادیو.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د آزادی رادیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ. خبرو باندی تیگا کے دا جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باندی تیگا کے دا پلے نازکی شنڈے سلسے زے او پلے نازکی شنڈے سلسے زے بس پسند رو باندی تیگا کے دا جنے دا خودے او دا رسول منا دے خبرو باندې تیگا کیرا ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئی حیا کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کی دا سوزڑنو کی اور نہ کرے ستائی را دے لتا تری نلوڑے ستا بلا سنو تا اسمان راشی خدا زما پزڑگی نزیگی چپ خائست امتحان راشی من غریبانیو منگ ہس نلرو تد وطن خوب نسلاوینی پکر بلا کی ٹکے دلے گلے یاد گلشن خوب نتلاوینی جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باندے تیگا کی دا
زمونګن را او ما شوم زړبان دې دې زور تیر کا دغه خستا ګډې زمونګن دا غلام قسم د هندو کشو د پامیر تاج تپس پین غر کی د بزرگ سکی د تا تری او د بنیر تاج جنه د خدای او د رسول منا پد خبرو باندې